پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو پرې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان په خیاسور کې ملک مراد علي عرف میتراکه په خپل کور دننه نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې دي. آی ایم ایف ویلي دی پاکستان ته قرض ورکولو ته تیار دی. او نن د امریکا دفاع سرپرست وزیر په یو نه اعلان شوی سفر افغانستان ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په خیاسور کې ملک مراد علي عرف میتراکه په خپل کور دننه نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه چارواکو بیګام مشال ډیډیو تو ویل دا په خطر ماسوتن خواوشا نه بجې شوی او بریدګر په تیخته بریالي شوی دی. ملک مراد علي د هغه ماشوم حیات خان ماما دی چې سموده مخ کې په ټولنیزو رسنیو خبره شوی ویډیو کې په امنیتي ځواکونو تور پورې کړی و چې د دوی د کور ساتری مات کړی دی. ملک مراد علي د حیات خان له ویډیو نه پس خپل ویډیو خبره کړی و او پکې ویلی و چې د دوی د کورنۍ بے پردګی نه ده شوې. خو بیا سوره دی ورسته د وزیرو قبایلو جرګې په وړاندې ل خپل دغه بیان نشاته شو. د نوموړي د وژنې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. پرون د خیبر قبایلی ضلع په لوړګي کې د احتجاج پر مهال د مظاهرینو خاصدارو ترمن ځنخته شوې خو پکې څوک جوړ شوی نه دي. دغه مظاهره د خوګاخیل قبیلې د ځوانانو تنظیم د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف کړې وه او د تورخم لوی لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړې وه. د ځوانانو د تنظیم یو مشر اصرار شنواری په دې حق له بیګام شال لري ته وویل
ما سره په خپل باندې په دې باندې والو ک نور کسان هم واله راخکلو په والو باندې گاڑی تزمو و چولو گاڑی له بوتلو غنه پسې بیا د دې پدزې شوې کړ په کوم په پوره من احتجاج باندې ما شومان په دې احتجاج کې زنان په دې احتجاج کې بډاګان په دې احتجاج کې پوره من احتجاج باندې ډز کړل دا په کوم قانون کې شته.
خو د خیبر ضلعي چارواکي وای په مظاهرینو یې تشدد نه دی کړی. البته له احتجاج کوونکو سره د مذاکراتو ناکامه کېدلو وروسته یې د دوی د منتشر کولو لپاره هوایي ډزې کړي چې د تورخم لویه لاره خلاصه کړل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف ویلي پاکستان ته قرض ورکولو ته تیار دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه پرون په دوبۍ کې د وزیر اعظم عمران خان او د آی ایم ایف مشر کریستین لګارد ترمن ملاقات وشو. په دغه ملاقات کې میرمن لګارد په پاکستان کې پر روان اصلاحاتي عمل تسلی څرګنده کړه. وی ویل چې د اسلام آباد سره یې د قرض ورکولو په اړه مثبتې خبرې شوې. په دغه موقع عمران خان دا خبر یو وار بیا تکرار کړه چې حکومت یې اوګد مهاله او مستقل پرمختګ لپاره په بنیادی ډانچه کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده. د ایم ایف یو وفد د تیر کال په نومبر کې له پاکستان سره د ممکنه مالی مرستو په سر د خبرو اترو لپاره دغه هیواد ته تللی و خو کوم موافقې ته ونه رسید. پاکستان بیا وروسته د پور د اخیستلو لپاره د خبرو د دوام اعلان وکړ. په لاهور کې نیول شوی خبریال رضوان رازی 13 ورځ په ضمانت خوشی کړل شوی دی. نوموړی د فبروري په 9مه پولیسو په خپل کور کې نیولی و. رازی په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت او ریاستي ادارو تنقیدونه کول. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ویلي چې نوموړی د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې ده. په دې حق له په پاکستان کې د بی پولي خبریالانو نړیوال تنظیم استازي اقبال خټک تیر ماښام مشال لیډیو ته ویل د دې ډول قوانینو له وجې صحافت له خطر سره مخ دی.
خپل یو ژورنالیست په ضد باندې دغه قانون د لاندې پاچه پټ شوی دی. ولې هغه خپل رایې اظهار کړی دی؟ نه مخکې هم تقریبا لس نور ژورنالیستانو ته هم دغه شانتې پېښه راغله شوې ده چې کله هغوی په خپل فیسبوک یا په ټویټر باندې د خپل رایې اظهار کولو نو په هغې په خلاف پټې پټ شوي دي.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې سی پی جی هم د فروری په 9مه د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې وه چې رضوان راضي دی خوشی کړي او د رایې په اظهار د قدغن نه لګوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د امریکا دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان په یو نه اعلان شوی سفر افغانستان ته رسیدلی. نوموړی به د پوځي کمانډرانو او افغان چارواکو سره لیدکاته کوي. شانهان په دې سفر کې له د سره مل خبریالانو ته وویل دی به له افغان مشرتابه سره په خبرو اترو کې ټینګار کوي چې د طالبانو سره د سولې د ممکنه تړون د اخیری څرنګوالي په شمول د خپل مستقبل په اړه حتمي فیصله به هم دوی کوي. شانهان همداراز ویل چې په افغانستان کې د موجودو 14,000 امریکایي ځواکونو په شمیر کې د کمی کولو په اړه ورته سپینې ماڼۍ هیڅ هدایت نه دی ورکړي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د مهمو هیوادونو په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل زلمی خلیلزاد به د بیلابیلو ایجنسیو د وفد په مشرۍ د فبروري په 10 تر 28 په سفر وي چې پکې به بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ورځي. د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ووټل وای ممکن دا چې له شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ په 2 هفتو کې شروع شي. نوموړي پرون وویل چې د ځواکونو د وتلو دقیقه نیټه به د شام په حالاتو منحصروي. په شام کې خواوشا 2,000 امریکایي ځواکونه د داعش پر ضد جګړه کې د عرب او کردانو د اتحاد مرسته کوي. ووټل سیمه ته د سفر پر مهال خبریالانو ته ویل دی باور نه کوي چې ګنی امریکا به په عراق کې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړي. په عراق کې هم تقریبا 15,000 امریکایي ځواکونه موجود دي چې د داعش پر ضد جګړه او په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو بیا راپورته کېدو په مخنیوي کې له عراقي حکومت سره مرسته کوي. او بل خبر دا چې روس هغه اویش ماشومان له عراق خپل هیواد ته ستانه کړي چې میاندې یې له داعش سره په تړاو د عراق په جیلونو کې دي. د روس د بیړنو چارو وزارت پرون وویل دا له هغې وروسته ده چې په 13 دسمبر کې هم دغه شان 1.5 ماشومان ماسکو ته ستانه کړل شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي د دې ماشومانو پلاران په 13 کلونو کې د جهادیانو او عراقي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي دي. 13 میاشت د روس د ولسمشر دفتر کرملین ویلي وو چې تر دغه وخت پورې په عراق کې د 10 کلونو نه کم عمر 115 روسي ماشومان موجود دي. دا راز د نورو 8 ماشومانو عمرونه د 11 نه تر 18 کلونو په منځ کې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د کرنسي یو بیا موسم حال وړاندې کوو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 1.8 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.58 روپۍ او په 1.9 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.8 روپۍ 50 پیسې او په 1.8 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپۍ 50 پیسې او په 1.8 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپۍ 50 پیسې او په 1.8 روپۍ 80 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپۍ 20 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه او ژوب کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 11، بنو کې 13 او 10، ژوب کې 10 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اردن کو په روانه خبرونه کې اوري. بیګا د شمالي وزیرستان په خیسور کې ناڅرګند وسلوالو د حیات خان په نوم د یو ماشوم ماما په ډزو وجل دي. د ماشوم مور یې په ورستاو کې دا کړی و چې امنیتي سرتیرو د دوی د کور ستر مات کړی دی. د خیبر په لوړ کې فعالان وایي خسادارو پرون پر هغو کسانو تشدد کړی چې د بجلی نشتوالي مسلې پر ضد یې پرم نه لاریون کاوه. دوی د ریاستي ادارو دا اقدام غندي.
ریاست ذمہواری دا چې خلکو مسلې حل کړي نه که خلکو د نور اشتعال انگیزی په کې راولي.
په پاکستان کې خبر اعلان وایي دا غوې واد برېښنایی جرمونو د مخنیوي قانون د صحافت لپاره یو خطر جوړ شوی دی.
تور قانون دی چې د مخکې ژورنالیزم ختم شي باید چې دا قانون دی په پاکستان کې ختم شي.
په بلوچستان په بوري کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د وژل شوي مخکخ محمد ارمان لونی له کورنۍ سره د سیمې یو شمېر شتمنو کسانو د مالی مرستو اعلانونه کړي. هم رپورٹونه لرو هله د مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنۍ موضوع د شمالي وزیرستان په خیسور کې بیگانه معلومه وسلواله د ملک مراد علي عرف مترکی په نوم یو کس د کور دننه په ډزو وژل دی. د حیات خان نوم یې هغه ماشوم ماماو چې پروستیو کې هغه او هم یې مور ادا وکړه چې امنیتي سرتیرو د دوی د کور ستر مات کړی دی. مترکی د وزیرو نمائنده جرګې ته د خپل خور او خوری د ادا او پخلی کړی. انتظامی چارواکو ویلی وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته کې بریالي شوي دي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کړي دي. عمر وزیر حال را کوي.
چارواکي وای حیات خان ماما ملک مراد علی عرف میتر کوي د شپې نهه بجو وروسته په خپل کور کې دننه نامعلومه کسانو په ډزو ووژلو او حمله کوونکي له پیښې ځای څخه په تیښته کې بریالي شوي. د دوی په وینا ځلی انتظامیه د نامعلومه کسانو خلاف خپل ریپورټ درج کړی. دوی وایي د حیات خان ماما د وژنې پس امنیتي ځواکونو هم د غلطه د لټون عملیات پیل کړل خو کاکړ کسان گرفتار شوي نه دي. چارواکي وایي د ملک مراد علي وژنې علت معلوم نه دی. د حیات خان ماما ملک مراد علي پر وژنه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی او د نوموړي د وژنې تحقیقاتو غوښتنه کیږي. د نوموړي د وژنې پړه تر اوسه چا نه دی منلی. حیات خان کورنۍ ته انصاف ورکولو لپاره څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان کې فوزي او دولتي مشران هم ورغلي ول چې په موقع سه بندیان هم خوشي کړي ول. په دغه موقع جرګه کې موجود مشرانو مشال تاویلی ول چې د خیسور حیات خان کورنۍ ستونزه حل شوه او د دوی لخوا ټولې غوښتنې ومنل شوې. د حیات خان ماما ملک مراد علي د خیسور پیخه را برسره کېدو پس په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره کړې وه چې ویل یې وو چې د دوی د کورنۍ بې پردګي نه ده شوې کوم څه چې حیات خان ویلي ول. خو وروسته د شپېته زرو وزیرو په نامه وربلل شوې جرګه ته نوموړی وړاندې شوی وو او له خپل بیان یا دریز نه په شا شو. د شپېته زرو وزیرو جرګې مشر ملک نصرالله وزیر هم څو ورځې وړاندې مشال ته ویلي ول چې هغه مشران چې خیسور پیښه یې دروغجنه بللې وه د دوی جرګې پر وړاندې بخښنه غوښتې او له دوی سره یو شول. خو تیره شپه ملک مراد علي عرف میتر کوي نامعلومه کسانو په ډزو ووژلو. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د یوې شمېرې تر مخه تر دیرشو پورې هدفي بریدونه شوي چې تر څلوېښتو پورې مشران ځوانان او هم د انتظامي اهلکاران پکې وژلې شوي دي. د هدفي بریدونو پر ضد سیمه کې په بیا بیا د ځوانانو لخوا لاریونونه هم شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
پرون د اتوار پر ورځ د خیبر په لوړګي کې خاصدارو پر هغو کسانو ډزې وکړې چې د بجلی د نشتوالي د دغې مسلې پر ضد یې پر بای پاس سړک احتجاج کاوه. په ډزو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو مظاهرتیان وایي دوی وهلي ټکولې شوي دي. دوی له حکومت غواړي چې پر ضد د خاصدار ځواک د ناسم چلند پلټنې وکړي. انتظامي چارواکي وایي خاصدارو د خیبر درې لوی لارې خلاصولو په هدف هوایي ډزې کړې وي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع په لوړګي بای پاس سړک باندې د خوګخیلو د ځوانانو تنظیم غړو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د بجلی د بحالولو لپاره نارې وهلې او هلته د پیښور او تورخم ترمنځ لار د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. چور سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ مال وړونکي ګاډي هم رایسار شول. د خیبر انتظامی چارواکو مظاهره چانو ترمنځ د خبرو اترو د ناکامۍ په صورت کې نخته وشوه او مظاهره چیان وایي خاصدار ور سره وهل ټکول شروع کړل او په دوی هوایی ډزې پیل کړې چې تر ډیره وخته پورې دوام وکړ خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوریدلې. په دې احتجاج کې شریک د خوګخیلو د ځوانانو د تنظیم یو مشر اصرار شینواره مشال ریډیو ته وایي
بلوټونه ټوپک والا ما سره پخپله باندې په دې باندې والو ک نور کسان هم والا راخکلو په والو باندې گاڑی تزمو وچولو گاڑی لې بوتلو غ نه پسې بیا د دې پدزې شوې کړ په کوم په پرمن احتجاج باندې او دغه نه پسې زمون چې څمره کسان دي بر مخامخ مخامخ یو تړزه وکړي چې په باندې ډېر خلک بد شو ماشومان په دغه احتجاج کې زنانم په دغه احتجاج کې بوډاګان په دغه احتجاج کې گزارو باندې خلکو تر خپل ځان نه خلاص ک بیا دوی مونږ نه لاړو دا پورا من احتجاج باندې ډز کړل دا په کوم قانون کې شته دی
د قبیلی زلو د ځوانانو د جرګې مشر عدنان شینوار وای دا یو ناوړه کار وو چې هلته په پورم نه خلکو باندې ډز وشوي او حکومت لا داسې رویه نه ده پکار
یو غیر انسانی فعل دی یو غیر جمهوری فعل دی پکار ده چې دی تحقیقات شي لائن افسر پکې معطل شي ریاست ذمہواری ده چې خلکو ته حفاظت ورکا خلکو مسلې حل کا نه که خلکو د نور اشتعال انگیزی پکې راولي
د خیبر انتظامی چارواکي وایي دوی پرون په لواړګي کې په مظاهره چانو هوایي ډزې د لپاره وکړي چې سره خوار شي او د خیبر درې لوی لار خلاص کړي او چاته زیان نه دی رسولای او اوس دغه د خیبر درې لوی لار د هر ډول تک را تک لپاره خلاص ده د خیبر د لوړګي خلک وای د تیرو سورزو رئیسی بجلی بند شوی او د ټیبلونو بندیدو سره په سیمه کې د اوبو قلت هم پیدا شوی سخت یخنی ده او په روغتونونو نورو ولسی ادارو او سکولونو کې هم بجلی نشته فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د پور ورکولو لپاره چمتواله خوده لیدې IMF د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر اقتصادي اصلاحاتو ټینګار کړی دی د پاکستان وزیر اعظم بیا ویلي د هیواد د اقتصاد رغولو لپاره اړ دی چې ځینې سخت خو لازم ګامونه پورته کړي صفی الله ستانکزی معلومات راکوي
د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد پرون د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستانه د آی ایم ایف له ملاتړه ډاډ ورکړ میرمن لاګارد د نړۍ د حکومتونو په اومه سر مشریزه کې له عمران خان سره خپل لیدنه ښه او رغنده وبلله هغې په یوه اعلامیه کې ویلي په دې لیدنه کې له پاکستانه د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق په مالي ملاتړ ټینګار وشو د پیسو د نړیوال صندوق یو پلاوی د 2013 کال په نومبر کې له پاکستان سره د احتمالي مالي مرستو پر سر د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی و خو کومې موافقې ته ونه رسید پاکستان بیا وروسته د پور د اخیستلو لپاره د خبرو د دوام اعلان وکړ د آی ایم ایف مشر میرمن لاګارد ویلي له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې د کلکو پالیسیو او قوي اقتصادي اصلاحاتو پر اوستلو ټینګار وکړ څو د پاکستان اقتصاد خوځنده او تاب راوړونکی شي او د دې خبره د یو پیاوړي او پراخ پرمختګ بنسټ یې کېښودل شي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ د حکومتونو اوومې سرمشریزې ته په وینا کې وویل حکومت کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي هغه ویل دا اصلاحات دردناکه خو له اوسنیو ستونزو د وتلو لپاره اړین دي
وی هاف ا ریفورم اجنډا اند از آی ریپیټ ریفورمز ار پینفل
کله چې تاسو اصلاحات راولئ خلک کړيږي له ستونزو سره مخ کیږي اصلاحات د جراحي عملیاتو په څیر دي او کله چې دا عملیات کیږي ناروغ دی وی مودې لپاره کړيږي خو بیا ورسته برته کیږي
د پیشنټ سفرز بټ دین هی امپروووز
عمران خان ځا تکړه حکومت د مالک اثر د کمولو لپاره هڅه کوي پاکستان چې له 1980 کالونو راهیسې څو واره د پیسو نړیوال صندوق IMF پور اخیسته پیسې کمی شوې او له مالک کرکټ سره مخ ده اسلام آباد روسي وار په 2013 کال کې د پیسو نړیوال صندوق شپږ میلیارد او شپږ سوه میلیون ډالر پور ترلاسه کړی و عمران خان واک ته له رسیدو سره سم د سپما یو پروګرام پیل کړی چې پکې لوکس دولتي موټر او نور جایدادونه خرڅلاو ته وړاندې شوي خان د پاکستان له ملګرو هیوادونو هم د پور غوښتنه کړې متحده عربي امارات چې د پاکستان یو لوی تجارتي شریک دی په دې وروستیو کې درې میلیارد ډالره پور ورکړی سعودي عربستان هم د شپږو میلیاردو ډالرو ژمنه کړې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف او نړیوال بانک وړاندوینه کوي د پاکستان اقتصاد چې تیر کال 15.8% پرمختګ درلود سږ کال به دا پرمختګ 4 یا 4.5 ته راښکته شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
په پاکستان کې خبریالانو د برقي حکومت فعالانو د دې هیواد د برېښنايي جرمونو د مخنیوي په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې د فبروري پر 9 یو خبریال رضوان رازي ونیو. اف آی اے پر نوموړي تور لګولې چې د حکومت عدلیي او امنیتي ادارو پر ضد پر ټولنیزو رسنیو له کرکې ډکې خبرې کړې دي. د حکومت فعالان د دریځ لري چې دا قانون د میډیا د غلي کولو لپاره استعمالیږي. پر دې موضوع عبدالحی کاکړ رپورټ.
کله چې د 2014 کال د اگست په میاشت کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نواز ډلې حکومت د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون له پارلمانه منظور کړ، نو هغه مهال د مدني بشري برقي او خبريالانو د حکومت سازمانونو د دې مخالفت وکړ. خو د فروری پر 9 نیټه د پاکستان پلټنې فدرالي ادارې لخوا د خبريال رضوان رزي د نیولو وروسته دا قانون یو ځل بیا له نیوکو سره مخامخ شوی دی. اف آی ویلي چې رضوان رزي پر ټولنیزو رسنیو د حکومت عدلي او امنیتي ادارو پر ضد له نفرت او سپکاوي ډکې خبرې کړې، نو ځکه د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون لاندې نیولی دی. خو د پاکستان لپاره د بې پولي خبريالانو سازمان استازي اقبال خټک پرون مازیګر مشال ریډیو تور چې د قانون د منځوري پر وخت حکومت باور ورکړی وو چې دا به د خبريالانو پر ضد نه استعمالېږي. خود د پوینا هم د دې قانون لمخې په دې وروستۍ کې د یو شمېر خبريالانو پر ضد مقدمه درج شوې دي.
بل او یو ژورنالیست په ضد باندې دغه قانون د لاندې پاتې پټ شوی دی، ولې هغه خپل رائے اظهار کړی. دین مخکې هم تقریبا لس نور ژورنالیستانو پرته هم چې کله راغی خپل فیسبوک په ټویټر باندې د خپل رائے اظهار کول او په غیب خلاف پټ شوی دی. دا قانون ما خیال کې پاکستان کې په بندش لګولو سره پروډر چور قانون دی، او ما په خیال کې ژورنالیزم ته زیات نقصان رسولو سبب جوړېږي. د نمختي ژورنالیزم ختم شي پات چې دغه قانون دی پاکستان کې ختم کړی شي، دا بده کې بنیادی تبدیلی راوستل شي.
د برقي او انټرنیټي حکومتونو خوندیتوب غیر حکومتي ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشر نګدات له هغه کسانو وچ پر قانوني نیوکه کړي وي. نموړه پرون ماځګر مشال لیډي ټول چې د دې قانون لمخې پروتونونو رسنوي فعال شوزو د خوندیتوب لپاره هم ماده ستا. خو د دې پوینا حکومت په دې لړ کې لتیرو دوه کلونو راځي هیڅ نه دی کړی، بلکې زیاتره وخت خبريالان زوروي.
د دې قانون په هغه شک کې چې پکې وینا کول جرم ګڼل شوی، یعنی داسې وینا کول جرم دی چې د ملي امنیتي ادارو یا د وسلوال پوځ خلاف کېدلی شي، باید په دې شک کې یا خو ترمیم وشي یا ختم شي. دا ځکه چې یو خبریال پر هر موضوع کار کوي، دوی په ملي امنیتي چارو هم کار کوي او نور هم ډېر موضوعات سړي. خو که د هغه په رپورټ کې پر ادارو تعمیري تنقید وي یا هغه خبر ورکوي، نو هغه به په دې تنقید یا خبر باندې رانیول کیږي. باید په قانون کې دا خبره واضح وشي چې دا پر خبریالانو نه لاګو کیږي.
خو د پاکستان وفاقي وزیر علي امين ګندپور پرون ماځګر په دې اړه مشالېړو ټول چې په قانون کې د اصلاحاتو ضرورت ولیدل سي، نو حکومت یې پر دې خبره غور کولو ته تیار دی.
په کار دی یو قانون وي. د وینا ازادۍ معنی دا نه چې تاسو د یو چا خلاف چې چیرته او څه وغواړئ وایې وایست. د انټرنیټي جرمونو قانون زموږ حکومت نه دی جوړ کړی، بلکې تر موږ لمخه واکمنو جوړ کړی وو. که چیرته په دې قانون کې د یو داسې مثبت بدلون ضرورت وي چې هغه د ملک او ادارې په ګټه وي، نو موږ تیار یو چې پکې اصلاحات وکړو. خو د دې معنی دا هم نه ده چې تاسو بغیر له ثبوته زموږ د ادارو امنیتي ادارو او امنیتي ګټو خلاف خبره وکړي.
د قانون منځرولو پر مهال د نواز شریف حکومت د ریسک پل کړی وو چې د سایبر بل راوړلو مقصد د انټرنیټ للارې د کرکې د خلکو پارولو او ترګري د هڅو مخنیوي دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ننګرهار په شینوارو ولسوالۍ کې ویغونډه ته په وینا کې ویلي چې طالبان غواړي د حاضر د په کابل، کندهار او یا هم ننګرهار کې سیاسي دفتر ورکي او د هغې امنیت هم وساتي. نوموړي په خپلو خبرو کې هیله وښوده چې زر ده چې وطن ته باعزته سوله راوړي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 10 نیټه د ننګرهار غنیخیلو ولسوالۍ ته تللی و او هلته یې د ځایي خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې د وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په هکله وویل، که طالبان په پلازمینه کابل یا ولایاتو کې دفترونه وغواړي ورته به یې پرانیزي او ساتنه به ترې وکړي.
پایدار سوله راوړو، هغه سوله کې به اول د ټول افغانستان عزت. طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبای ورکړي، په ننګرهار کې ورکړي، قندهار کې ورکړي. که موږ د دوی امنیت ونه ساتو موږ مسؤول.
ولسمشر غنی په مسکو کې د جوړې شوې غونډې سره مخالفت وښود. وی ویل
ولس څه وایي؟ وایي مکې معظمې ته لاړ نړل، مسکو ته لاړ نو خدا پښتنې ته ځواب ورکړي نه. انشاءالله تعالی سوله راتلونکې ده، باعزته سوله.
ولسمشر غنی د شینوارو په بیلابیلو ولسوالیو کې د دښمن د ماتېدو له امله د افغان ګډو ځواکونو تر څنګ د ځایي خلکو قربانۍ وستایلې او ژمنه یې وکړه چې د شینوارو په بیلابیلو ولسوالیو کې به د جنګونو له امله وران شوي کورونه بیرته ورغوي.
نن ټول افغانستان ته زه ناره کوم چې راسئ د شینوارو ولسوالۍ په سرو سترګو وګورئ، راسئ ورسره اتن وکړئ،
د ذکر وړ ده چې ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار، د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی، د کابینې یو شمېر غړو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو لوړ پوړو چارواکو ملتیا کوله. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2113. 15,015. 13,580. اول از در آتا سواتیا کلو هرسا.
پا کرمکی دا پوزی عملیاتو لوسلوال سر دا نخطو لعمله دا سیمی یوشمیر روختیای مرکزون غیر فعال شویدی. لده مرکزون سخیهو دا اوی داری روختون دی چه 15 کال وران دا وسلوال وران کرده و حکومت تروسا بیرتانه دا جور کرده. دا سیمی خلق وایی دا روختیا پا برخکی استونزی دیری شویدی و باید حکومتی مرستی تا حاضر شی. چارواکی وایی پا دغلل که دوی هڅه کوي. تاریخ او رغزی معلومات را کوي.
په کورما کې د اوی درې ځای خلک د صحت محکمې لا چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د طرحه کړې ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. ځای اوسیدونکو عمران وای په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه له 50 کالو رنگ پروت دی.
دا هسپتال په 2013 کې طالبانو سوځولې دی او اوسه پورې دی ته ایډیفي کې نه دی چولی شوی او بلډینګ هغه رقم رنگ پروت دی. حکومت دا علاقې والا خلکو ویلي دي چې دا جوړ کړي.
لسدې تحصیله شاوخوا 10 کیلومتر لرې اوی دره د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د پاړهچمکني قوم خلک ژوند کوي. یو بل کس احسان الله احسان وایي ماشومان او زنانای چې کله ناروغه شي نو بیا دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لری پرتو سیمو ته وړي.
دې علاقې والا خلکو ته ډېر هغه سهولت غوته دا سوی دی. دینه باد خلک سدې ته ځي، هغه ته ځي، پړچنا ته ځي، هغه دي ځنه ډېر لري دي نو هغه خپل ګوډي نیسي دي ځنه سپیشل ګوډي کوي نو هغه باندې ډېره خرچه راځي او ډېر هغه تکلیف خلکو ته دا غوښتنه ده چې د هسپتال زر تر زره جوړ شي د خلکو ته کومه مشکله ده هغه شي حل شي.
د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر عنایت الرحمن وایي په سیمه کې د نښتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي.
انشاءاللہ
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه، یو هسپتال، درې ډسپنسری او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړی دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچی د شپې جاري د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د شمالي وزیرستان په خیسور کې ملک مراد علي عرف میتر کې په خپل کور دننه بیګه ماسپتن نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې نوموړی. د هغه ماشوم حیات خان ماما دی چې سمې د مخکې یې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې په امنیتي ځواکونو تور پورې کړو چې د دوی کور ستر یې مات کړی. د ملک مراد علي د وجنې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه پرون په دوبۍ کې د وزیر اعظم عمران خان او د آی ایم ایف د مشر کرستین لګارد ترمنځ ملاقات وشو. په دغه مقام ارمن لګارد په پاکستان کې په اصلاحاتي عمل تسلی څرګنده کړه او ویل چې اسلام آباد ته قرض ورکولو ته تیار دي. په لاهور کې نیول شوی خبریال رضوان راضي 13 ورځې په ضمانت خوشې کړل شو. نوموړی د فبروري په 9 پولیسو په خپل کور کې نیولی دی. راضي په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت او ریاستي ادارو تنقیدونه کول. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ویلي چې راضي د انټرنیټي قوانینو خلاف ورزي کړې ده. نن د امریکا دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان په یو نه اعلان شوی سفر افغانستان ته رسیدلی. نوموړی به د پوځي کمانډرانو او افغان چارواکو سره لیدنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لپاره هڅې توندې شوې دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد د واشنگتن لخوا د سولې د شروع کړل شو هڅو په لړ کې یو وار بیا د مهمو هیوادونو سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر وویل زلمی خلیزاد به د بیلابیلو ایجنسیو د وفد په مشرۍ د فروری د 10 تر 18 په سفر وي چې پکې به بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي. او روس هغه اویش ماشومان له عراق خپل هیواد ته ستانه کړي چې میاندې له داعش سره په تړاو د عراق په جیلونو کې دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې ماشومانو پلاران په 13 کلونو کې د جهادیانو او عراقي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن جنگ روس پڑھ خپل اداریه کې لیکي د انارو یاد مفاهمت کمی صدارتي قانون پرویز مشرف په خپل دور کې د صدارت په منصب د نور 15 کالو لپاره د پاتې کېدو په غرض له سیاستوالو سره د جوړ جاړي په خاطر معرفي کړي وو. د چا پر ضد چې د پرویز مشرف حکومت کې سختي مقدمه جوړ کړي شوی وي. اداریه وای په موجوده دور کې یو وار بیا د انارو غلغله ده. وزیر اعظم عمران خان او نور حکومتي غړي بیا بیا وایي چې د چا سره به هم انارو نکېږي. اداریه وړاندې لیکي بل پلو د اپوزیشن د مشروالې لخوا بیا بیا خبر تردید راځي چې دوی نارو نه غواړي. نو دې صورتحال د ټول پاکستان ولس له ابهام سره مخ کړي. نو باید چې د ابهام دا کیفیت ختم کړي شي او کام ته پډاګه کړي شي چې څوک څوک نارو غواړي او د حکومت د بیا بیا انکار نه پس هم دا باب نه بنديږي چې دا معاملې خپل منطقي انجام ته ورسي. نوې وخت رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای د وزیر اعظم عمران خان د اعلان وروسته باید چې په دې عمل شروع کړي شي، ځکه چې د هغوی له اوټونو مخکې دا نارو چې د کرپشن پاک پاکستان به جوړوي. ادارې وای د احتساب عمل د هر هغه چا پر ضد پکار دی چې د ملک کامی وسایل یې لوټلی وي. خداتلی په ذریعہ د احتساب عملداری ضروری ده. ادارې مخکلي کې بل طرف ته د احتساب کامی ادارې نیب باندې د اپوزیشن لخوا نیوکه کیږي. نو په داسې صورتحال کې باید چې وزیر اعظم عمران خان پخپله هم او وزیران یې هم له بیانونو ډډه وکړي او د بے پرې او پاک احتساب لپاره پکار دی چې حکومت د نیب مرسته وکړي. ادارې اخري کې وایي په دې لار کې په عدالتي عملداری باندې چاته هم شک نه دی پکار. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبه ورسپانه دینو ندوس پل ادریه کی وی دا وخت پاکستان د نړۍ په حق دو ملکونو کې شامل دی چرته چې د پولیو پر ضد د اوږد جنگ وروسته هم تر دې دمه د پولیو رنس خاتمه ونه شوه. ادریه وی د دې غټه وجه دا ده چې یوازې په سند صوبه کې په 1.3 میلیونه ماشومانو کې 115,000 ماشومان د پولیو ساسکو سکلو نه پاتې کیږي. دارنګ د سند صوبې د وزیر اعلی مراد علی شاه په وینا چې 75,000 ماشومان په کورونو کې نه وو چاته چې پولیو ساسکي نه دی ورکړل شوی. او د دې سربیره سره پاسه د 15,000 ماشومانو مور او پلار خپلو بچو ته د پولیو ساسکو ورکولو نه انکار کړی دی. ادارې اخر کې وایي تر څو چې د پاکستان هر بچی ته د پولیو ضد ساسکي ور نه کړی شي نو تر هغه پاکستان د پولیو زارنس د خاتمې دعوا نشي کولی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس اجانس په پاکستان کې د سعودي عرب د سرمایه کاری او ساوث چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه بیا د افغانستان د روغې جوړې په معاملې کې د چین د رول په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ایف پی اجانس لیکي سعودي عرب په پاکستان کې د سرمایه کاری یو لویه منصوبه تیار کړې چې د شننکو په وینا دا به د پیسو له کمی سره مخامخ د پاکستان اقتصادي مسئلې او سیمه ییزې سیاسي ننګونې ختم کړي. د ریپورټونو له مخې په گوادر بندر د سرمایه کاری په مخه به 10 ارب ډالر لګول کیږي. د سعودي عرب د سرمایه کاری ترڅنګ په پاکستان کې د اربونو ډالرو د ارزښت د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ پروژه هم روانه ده چې د چین له کاشغر او د پاکستان تر گوادر بندر پورې ده. دو سعودی سرچینو ایف پی تا ویلی د سعودی عرب ولی عہد محمد بن سلمان با په نږدې راتلونکي کې د پاکستان سفر وکړي خو د سرچینو د نوموړي د سفر نیټه نه ده اعلان کړې. د پاکستان او سعودی عرب چارواکو اجانس تا ویلی د محمد بن سلمان د سفر پر مهال به د سرمایه کاری ګڼې معاهدې لاسلیک کیږي. وال سټریټ جرنال تیره میاشت خبر ورکړی و چې د سعودی عرب او د متحده عربي اماراتو چارواکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د شاوخوا 1.3 ارب ډالر د سرمایه کاری او قرض وړاندیز کړی دی. بلخوا ساؤتھ چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي 13 اوسنی کال ته د افغانستان او چین ترمنځ د فعالیتونو زیاتېدو په سترګه کتل کیږي. په وروستیو کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په کابل کې یوه کامیابه 3 اړخیزه غونډه وشوه چې ترې په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د وروستي پړاو په برخه کې مرسته ترلاسه کیدل څرګندېږي. مقاله لیکي خو دا لا تر اوسه واضح نه ده چې چین د افغانستان لپاره څه تمې او پلانونه لري. ورځپاڼه لیکي امریکا د افغان جګړې له اثراتو لرې ده خو چین د افغانستان ګاونډي هیواد دی او ځکه هم په هیواد کې په مختلفو کارونو کې ښکیل دی. مقاله سیاتوي د حالات د بیجنګ د نورو فعالیتونو د پاکستان لپاره د چین سفیر یاو جینګ د طالبانو د یوې سیاسي ډلې په حیث راتللو کې د دلچسپۍ په اړه په جزئیاتو ورکولو کې مرسته کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سفر پرون 1 فبروري پیل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي خلیلزاد به په دې سفر کې د سولې د هڅو د لا چټکتیا په خاطر د امریکا له متحدینو او ملګرو سره وغږیږي او له افغان حکومت سره به مشورې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون ننګرهار ته په سفر کې ټینګار وکړ چې طالبان د سولې د خبرو لپاره کابل ته ورشي، افغان حکومت به دفتر ورکی او امنیت به ونیسی یا وساتی. د سفی الله ستانگزی رپورٹ.
بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې زلمی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د امریکا له ملګرو او متحدینو سره د افغان سولې په تړاو د ګډو هڅو په چټکتیا وغږیږي او له افغان حکومت سره به مشورې وکړي. په بیان کې راغلی دا سفر د هغو هڅو برخه ده چې امریکا د خپلو ملي امنیتي ګټو د خوندیتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره رواني کړي. د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي دا 5م سفر دی چې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونو ته یې پیلوي. خلیلزاد همدا 10 ورځې مخکې خپل یو سفر چې پکې نوموړی هند، چین، پاکستان، قطر او افغانستان ته تللی و پای ته ورسو. ده په قطر کې د طالبانو له استازو سره 6 ورځې خبرې وکړې، هغه خبرې چې تر پخوانیو مذاکراتو د په باور ډیر پرمختګ پکې وشو. خلیلزاد مخکې ویلي و له تروریزم سره په مبارزې او د عسکرو د وتلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو د بین الافغاني خبرو او بشپړ اوربند په څیر ډیر حیاتي مسایل لا هم پاتې شي کار غواړي. د رویټرز اژانس د پرونیو معلوماتو له مخې ښاغلی خلیلزاد دا وار د فبروري په 15مه له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان تر خپرېدو څو شېبې وروسته ټویټ وکړ او ویې ویل په واشنگتن کې له بېلابېلو چارواکو سره د افغان سولې په پروسه کې د امریکا د حکومت په پرمختګونو خبرې کړې. افغان ولسمشر اشرف غني پرون یک شنبه د ننګرهار غنیخیل ولسوالۍ ته په سفر کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرې ورسره وکړي او حکومت چمتو دی چې په کابل یا بل هر ځای کې دفتر ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي استازولۍ ویاند سهیل شاهین بیا پرون له رویټر سره په مرکه کې ویلي دوی د موسکو په وروستۍ ناسته کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر د رسمي کېدو غوښتنه مطرح کړې. د په ننګرهار کې د افغان ولسمشر اشرف غني خبرو ته په اشاره ویلي چې غني غواړي مسأله بلې خواته واړوي او د سولې روانو خبرو ته ضربه ورسوي. افغان ولسمشر اشرف غني د تیر 2023 کال د فبروري په 28مه له طالبانو سره له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز وکړ او له هغه وخت راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان لپاره دایمي او باعزته سوله غواړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
افغان حکومت وایي پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې تر اوسه عملی اقدام نه دی کړی. د جمهوری ریاست ویاند او د اجرایه ریاست مرستیال ویاند مشال ریډیو سره په خبرو کې هیله خوده چې پاکستان به د افغان سولې په اړه خپلو ژمنو ته عملی بڼه ورکړي. خو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې په اړه د پاکستان په لیدلوري او نقش کې بدلون راغلی دی. اکرام الله اکرام رپورټ راکوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د لیدلوري او نقش د بدلون په اړه هیله مندي ښودلې. خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه په دې برخه کې د پاکستان لیدلوري د عملی ګامونو د پورته کولو شاهدان نه دي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د یک شنبه پورس وویل چې پاکستان لا تر دې دمه داسې کوم کار نه دی کړی چې د افغان سولې په پروسه کې عملی اقدام وبلل شي. دی وایي دلته دوه موضوعګانې دي. یوه موضوع په پاکستان د امریکا فشار دی او بل موضوع د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرسته ده. موږ د کاغذ پر مخ ښه پرمختګ لرو، خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې عملی اقدامات وبلل شي. موږ لا هم هیله لرو چې په دې برخه کې عملی اقدامات ترسره شي. د دې ترڅنګ د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم هم وای تر هغه چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل شاهدان ونه وسو نه شو ویل چې پاکستان په دې برخه کې عملی هڅې کړې دي. دی وای تر هغه وخت چې موږ د بین الافغاني خبرو ته داخل نشو او د افغانستان په جګړه کې کمښت را نشي، نو دا معنی لري چې لا هم پاکستان د افغانستان د امنیت د ټینګښت او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره هڅې نه دي کړې.
هنوز تلاش ها متاسفانه انجام نشده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د سولې په انستیتیوت کې د خبرو پر مهال ویلي چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغان سولې په مسله کې نقش نه درلود، خو په وروستیو کې دریز بدلون کړی دی. خاغلی خلیلزاد د ملا برادر خوشی کول د پاکستان په دریز کې د بدلون په توګه یاد کړ او ویل فکر کوي چې ملا برادر تر بل هر طالب د سولې ډیر پلوي دی. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې په اړه په داسې وخت د هیله مندۍ خبرې کیږي چې افغان حکومت بار بار د دې هیواد د رښتینې همکارۍ په اړه شک کړي او پاکستاني د ترورستانو ملاتړ او د افغانستان د نامنۍ لوی عامل بللې دي. په روسي کې پاکستان څو وار ژمنې وکړي چې د افغان سولې په برخه کې خپل ټولي هڅې کوي، خو د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور وایي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دوګونی رول لوبوي. دی وایي پاکستان د خپل ګټو لپاره کار کوي او دوګونی رول لوبوي. وو مولیدل چې د طالبانو لپاره د لوبې یو بل میدان خلاص کړ او هم د امریکا په میدان کې د طالبانو په وسیله لوبه کوي. هڅه کوي چې د امریکا د فشارونو ځواب ورکړي. دا هیواد په هر صورت دوګونی لوبه کوي.
پاکستان در هر صورت دوګانه بازی میکنه.
خو زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې که پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي، نو پایلې کولای شي چې په بیلابیلو برخو کې د پاکستان په ګټه هم وي، ځکه د هغه په خبره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې به د امریکا او پاکستان اړیکې هم ښې شي.
د اکرام الله اکرام رپورټ. د افغانستان ګڼ ځوانان له طالبانو سره د سولې پلویان دي، خو وایي هغه آزادۍ او حقونه یې باید خوندي پاتې شي چې تر 2001 زیږدیز کال وروسته یې ترلاسه کړي. دوی زیاتوي بیا هغه دور ته استنېدل نه غواړي چې پکې د جنکو پر تعلیم او موسیقۍ بندیزونه ول. پامیر ساحل د رویټرز اژانس رپورټ پښتو کړی.
مرهم اتایش پاڑس کلن دا او په کابل کې د موسیقۍ په ملي انسټیټیوټ کې پیانو غږوي. د غنو افغان ځوانانو په څیر نوموړي هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې کولو په لوي ده، خو غواړي هغه بندیزونه نوي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ول. د 1996 زیږیز کال په سپتمبر کې طالبانو کابل ونیو او پر افغانستان واکمن شول. دوی په 1994 زیږیز کال کې د کورنۍ جګړې په غبرګون پاڅېدلی ول. له کندهاره یې جګړه پیل کړه او په شاوخوا دوو کلونو کې یې د مجاهدینو اکثرو ډلو ته ماته ورکړه. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر خلکو یو لړ بندیزونه لګولي ول. خځې له محرمه پرته له کوره بهر نشوې تللی. د نجونو تعلیم درېدلی و. هلکانو د خپلې خوښې ویښته نشول جوړولی او سړیو ګیره نشوه کلولی. په 2001 زیږیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او وروسته نوی حکومت جوړ شو، نو په هیواد کې بدلونونه راغلل او وګړو ګڼې ټولنیزې ازادۍ بیا ترلاسه کړې. د کابل یو شمیر ځوانانو رویټرز اژانس ته ویلي چې د هیواد سوله غواړي، خو ورسره د خپلو ازادیو او حقونو د خوندیتوب ضمانت هم. مرهم اتایی وایي
اگر صلح به وجود بیاد بین دولت و طالبان،
که د طالبانو او حکومت صلح وشي دا به خوي، خو باید د موسیقي اجازه وي او جنکه هم حقونه ولري
و نختارو هم حقوق داشته باشن از خود.
نولس کلن حسین په ایران کې زیږیدلی او کورنۍ یې په 2003 زیږیز کال کې له کډوالۍ هیواد ته ستنه شوه. دی اوس په کابل کې په یوه سلمانی یا نایی خانه کې کار کوي.
زه غواړم چې له طالبانو سره سوله وشي، هیواد مو آرام شي، خلک خپل کارونه وکړي، نجونې تعلیم ترلاسه کړي او هلکان چې هر ډول یې زړه وي هغسې خپل ویښتان جوړ کړي.
کوثر شیرزاد د افغانستان د مویتای په نوم د سوکوهنې مسلکي لوبغاړی او د ځوانانو د ملي لوبډلې غړی ده چې تیر کال په تایلند او جنوبي کوریا کې دوه مډالونه وګټل. نوموړی وایي
د افغانستان خصي په ورزشي هلو سلو کې خورا زیاتې لاسته راوړنې لري او زه هیله منه یم چې طالبان به زموږ دا بریاوې ومني.
سلطان قاسم سعیدی ماډل دی او سولې ته لیواله دی، خو ورسره اندېښنې هم لري.
دا رښتیا دي چې که طالبان سوله وکړي نو موږ ښایي د کابل او ولایتونو پر کچ د ماډلینګ دا کارونه ونه کړی شو چې اوس یې کوو، نو زه او ملګري مو ویریږو.
خو مرهم اتایی چې په مصر کې د کډوالۍ په توګه زیږیدلې وه ویره نه لري.
له هیڅ شي نه ویریږو، خو هغه شیان چې موږ یې خوښوو پر هغې لکه پر موسیقۍ چې بندیز ونه لګي دا مو یوازینی اندېښنه ده.
د افغانستان ځوانان د هیواد د راتلونکي په اړه دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په جنوري کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر شپږ ورځنیو خبرو وروسته د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ. خو افغان، امریکایي او طالب چارواکي وایي د سولې موافقې لپاره لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي مخکښ محمد ابراهیم ارمان لوڼی له کورنۍ سره د شاوخوا 1,000,000 روپیو مالی مرستو ژمنې شوي دي. ارمان لوڼی د فبروري پر 2 نېټه په بوري کې هغه مهال مړ شو چې پولیسو یې د نیولو کوښښ وکړ. پولیسو دغه پیښې اف آی آر لا هم نه دی درج کړې. د ډاکټرانو لومړنی طبي رپورټ وایي چې د ارمان لوڼی پر بدن تشدد نښې نشته، خو زیاتوي چې په مغزو کې وینه چکېدلې وه. تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
د ارمان لوڼی له کورنۍ سره چې کومو شخصیتونو او سازمانونو د مالی مرستو ژمنه کړې، په هغو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مخکښ او د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی هم دی. نوموړی پرون مازدیګر مشال ریډیو ته وویل چې ارمان لوڼی د یو فرد یا د لوڼی قبیلې د یو وګړي په حیث نه، بلکې د پښتون وطن د یو بچي په توګه پر خپل خاوره او قام باندې سر بایللی دی، نو ځکه دی غواړي چې د قام په حیث د هغه د کورنۍ د کفالت ذمواري پر غاړه واخلي. نوموړی زیاته کړه چې هغه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکې کې د سکرو قانون لري، نو د دې یو برخه د ارمان لوڼی کورنۍ ته د مرستې په توګه اعلانوي. نواب جوگیزی پرتا نور سازمانونه او شخصیتونه هم د ارمان لوڼی له کورنۍ سره د مالی مرستو پر راټولولو بوختی. په دې کې هم امریکا میشته خبریاله برېښنا عمرخیل ده چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ارمان لوڼی له کورنۍ سره د مالی مرستو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. هغې د $100,000 راغونډولو هدف ټاکلی چې په دې کې تر پرون پوری $3,440 یعنی شاوخوا $4,80,000 ورکړل شوي دي. د ارمان لوڼی یو نږدې ملګری ډاکټر برکت شاه کاکړ پرون مازیګر مشالې ډول د دې ترڅنګ د ارمان لوڼی له کورنۍ سره نورې مالی مرستې هم شوي دي.
د ارمان لوڼی په ادله کې عام ولس چې کوم پاتش لاوند یا چند کړی دی $1,75,000 په غوړ را جمع شوی دی. د ډاکټران دلته کړی دی غالبا $2,500,000 په غوړ کړی دی. ولس دورې په دې چې $3,00,000 پوری دغه کړی دی. او د دې سره سره موږ تیر ورځې یو د کمیټې په ټیم له خوا څخه ملګرو جوړ کړ چې هغه به دا کوي چې د ارمان دا چې کوم د دوی د ورونو یا د دوی د خاندان د کهول د هغوی د مالي یا معاشي مرستې لپاره او بیا دغه رنګه د وړانګې د تعلیم د بشپړه کولو لپاره او د دوی د یو کور دوی ته د جوړولو په حق لباندې به هغه کمیټې کار کوي.
ارمان لوڼی له یو غریب کورنۍ سره تعلق درلود او په کلاسي فولا کې د کرایې په کور کې اوسېدلې. هغه د کالج استاد جوړېدو لمخه د سکرو په کان کې منشي وو او له دې سره سره د کورنۍ د مالی مرستې لپاره ډرایوري هم کوله. هغه د پښتو د شاعر او لیکوال ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتون تحفظ مومنټ یو ډیر فعال غړی وو. تر دې وړاندې هم د عبدالولي خان پوهنتون د وژل سوي زده کوونکي مشال خان له کورنۍ سره مالی مرسته شوې وه، خو په پرتلۍ توګه د ارمان لوڼی له کورنۍ سره ګڼ اړخیزه مالی مرسته کیږي. ډاکټر برکت چا کاکړ وایي د پخوا په مقابله کې اوس ورو ورو په پښتنو کې د ټولنې په سطح د خپلو مړو یا شهیدانو د بچانو او کورنیو د غړو د کفالت رجحان په زیاتېدو دی.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په صوبه کې دوه تړل شوي مندرونه بیرته خلاصوي او چارې به هندوانو ته سپاري. له دغو څخه یو د پېښور پنجتیرت مندر او بل د رسالپور ارین مندر دی. خو صوبایي حکومت وایي چې په یو مندر کې جوړ سکول به د هغې لپاره به بله ودانۍ جوړوي، هغې ته به انتقال کړي او مندر به د رسالپور دغه هندو لګکیو ته حواله کړي. تفصیل له فرخندې اسد اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې دوه مندرونه هندوانو ته سپاري. په دغو کې یو مندر په رسالپور کې دی چې د 13-15 کلونو راهیسې د نجونو د سرکاري پرایمري سکول په توګه استعمالیږي. د تعلیم وزیر ضیاء الله د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل د صوبې د تعلیم محکمې دغه مندر د رسالپور هندو لګکیو ته د سپارلو هدایات جاری کړي دي.
ریکویسٹ روڑے اس دارا مندر سے تقریبا 25 سال نا اسکول وہ اور بیادی ڈیمانڈ کرے اسے ادم کا رقبل مندر واپس ملاو شی اور نورمو رقبل اسکول سے دے نوغیر پر مبل دے وہ کا تو رقبل مندر سے دے نوغا مو ہندو کمیونٹی دے اگی تا مو بس رقبل مندر سے نوغا واپس کورتا.
صوبائی حکومت وائی دیبا پورا روانا یوم میاش کی دننا دنجنو لپارا دا بل سرکاری سکول ودانی ولٹوی اول دا غورست با دا مندر چارے دا ہندو لگکے و مشرانو تا وسپاری. دا نوخار دا مندر یو مشر پندت اشوک مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت دغه فیصله هرکلی وکاو زیاتې کړه. د دغه مندر نوم آرین دی چې 25 کاله پخوا د دوی یو مذهبي مشر پنډت کشن لال د مندر نیمه برخه د نجونو سکول ته ورکړه، خو وروستو دغه ټوله ودانی په سرکاري سکول کې بدله کړل شوه.
ډېر قدیمي مندر دی، بیسیکلی آرین مندر وګڼه، کوم چې ماشومان سبق یې کوي لکه د جمعیت کې سپاري دغه شی مطلب چې هلته کې یو بلا درمشاله جوړ وو. دا خو د مکمل د شعر چې مطلب چې موږ ته ملاو شو د موږ ماشومان به مطلب تعلیم وکړي. د دې سکول ورته یو میاشتې پس خري کوي که نه پاک کوي ځای که نه.
د رسالپور د مندر تر څنګ حکومت د پېښور چاچا یونس پارک کې پنجتیرت مندر هم د پرانیستلو فیصله کړې ده. د دغه سیمې د راجپوت هندوانو یو مشر چودري موهن لال مشال ریډیو ته وایي دې فیصلې ته په کلونو انتظار کړی دی.
دا جی مته 5000 کال دا زوړ مندر دی. حکومت جی ویل چې دا وستاسو دا کتاب الاټمنټ کو او ان شاء الله یو مته دوه میاشتې پس 72 سال وچو پاکستان جوړې دو، مگر مونږ ته اوس پورې وو چې پېښور هندو پنچایت راجپوت ویلفیئر سوسائٹی لاتونګه نو زمګه ترا اوس پوره دا مندر نو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر ضیاء الله بنگشتا هم ویل په صوبه کې چې څومره د مذهبي اقلیتونو د عبادت ځایونه بند دي او یا پکې سرکاري سکولونه دي، دغه ټول به د سیمې اقلیتونو ته ورسپاري. د نوړان دی په 2014 کال کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت د پېښور د هاشنغری په جوګي مالکي یو ګوردوارا سیکانو ته سپارلې وه. دغه ګوردوارا او یا کالا بند وه.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي.
موږ دومره اجازه پېښ چې موږ چرچ یو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چرچونو باندې پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9 بجې.
په پاکستان کې ګران ډرایوران پر لاریو انځورونه، نقشونه او رنگینه خطاطي خوښوي. حیدر علي وایي د انځورونو د هنر اوس د نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځېدلې. په پاکستان کې ډرایوران د ټرکونو پر سینګار خورا زیاتې پیسې لګوي. پر دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ او ورپسې یوه سندره.
د کراچۍ په ګڼه ګوڼه کې داسې لارې ښکاري چې په بیلابیلو رنګونو او نقشونو سینګار شوي. پر لاریو د انځورونو دې هنر اوس یو نړیواله بڼه اخیستې او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. 9 کلن حیدر علي پر ټرکونو د انځورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بېنظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لاریو د هغې انځورونه زیات دود شول. یوازې هغو خلکو یې پر لاریو انځورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړی و، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کوله.
علي وایي د ټرکونو انځورونه یې په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرده نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او چهره
عبدالقادر د خپلې نوې رنگ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سینګار یې خوښیږي.
له دې سره مې شوق دی، د همدې شوق لپاره زیار باسم. بچو مې راته وویل چې که ټرک سینګار نه کړې بیا یې نه چلو، نو دا دې ښایسته مې کړ چې هغوی یې اوس وچلوي.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران خپلې لارۍ رنګوي او ورباندې بیلابیل انځورونه جوړوي، خو دا کار ارزانه نه دی. د ټرک پر رنګولو او سینګارولو له 50,000 واخله تر 15,00,000 روپیو پورې خرڅ راځي.
ட்ரக் டிரைவர்
ட்ரக் டிரைவர் ட்ரக் டிரைவர் ட்ரக் டிரைவர்